سلور بجیش وی دا زدی رادو دا دی سات پخ پراوانه که زحمد چی برس تاسو کور بیم تخنیکی چاری قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې تر خبرونو وروسته له طالبانو سره د سولې مسله څارو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ناروې ته تللی او داسې راپورونه هم خپره شوي چې ښایي ناروې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه وي. خو تر هر څه مخکې خبرونه صفي الله ستانکزی اوروي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د ناروې له چارواکو سره د افغان سولې په پروسې خبرې کړې دي. د افغانستان څخه شاوخوا 10,000 زیارت کوونکي د حج د مراسمو د اتاینې لپاره سعودي عربستان تللي او نن خپل حج مراسم پیلوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون ته په اشاره ویلي هیڅوک د امریکا په استازیتوب له ایران سره خبرې نشي کولی. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د ناروې له چارواکو سره د افغان سولې په پروسې خبرې کړې. هغه نن په خپل ټوټر پاڼه لیکلي، ناروې د خبرو لپاره په اسان چارې کې د نړۍ په سطحه مخکښه ده او له افغانستان سره سولې ته په رسیدو کې هم مرسته کولای شي. ښاغلی خلیلزاد چې پرونی په اوسلو کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ماري اریکسن سوریایت سره لیدلي، هغې ته د افغان سولې د پروسې د اوسني وضعیت او راتلونکي پړاو په اړه معلومات ورکړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد له دې چې د ناروې هیواد د همکارۍ ژمنه کړې، دغه هیواد د چارواکو ستاینه کړې. خلیلزاد او مرکچی پلاوی د اګست له 3 په قطر کې د طالبانو له سیاسي مشرانو سره د اتم پړاو خبرې پیل کړې وې. له بلې خوا مخکې ځینو دولتي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي د اختر په درېمه یا څلورمه د امریکا او طالبانو تر تړون وروسته به د ناروې په پلازمینه اوسلو کې بین الافغاني خبرې پیل شي. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقي بیا ازادي راډیو ته وویل دوی له امریکا سره په هر پړاو خبرې کوي، خو هغه مسایل نه تاییدوي چې ګواکې وروسته څو ورځې کوم تازه پرمختګ شوی دی. د کابل جلال آباد لوی لار لنن څهار د مای پر پسې مکه د ټرافیکو په مخ تړلې و. غاڼو خلکو په ټولنیزو شبکو کې د دې لارې د تړل کېدو خبرونه او عکسونه خبره کړي. ویل کېږي په دې لوی لارې اوس سلګونه موټر ولاړ دي. د لارې د تړل کېدو اصلي علت دی وی ټلري چپکېدل یاد شوي. افغان چارواکو په ځانګړي توګه ترانسپورت وزارت د دې لارې د خلاصولو په اړه څه نه دی ویلي. دا لار ټولو ختیځو ولایتونو سره د پلازمېنې کابل اصلي نښلوونکې لار ده چې پرې د ورځې زرګونه موټر ښکته پورته کیږي. د حج مراسم نن مینا ته د زیارت کوونکو په ورتلو پیل شول. لومړی جو په زیارت کوونکو پرون شپه مینا ته سفر پیل کړی و. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي 10,000 افغانان سږ کال حج ته تللي. دغه وزارت ویاند ناصر الدین دریز ازادي راډیو ته وویل
تیر شپه د یو بجې افغانستان حاجیان مینا شریف خوا ته حرکت شو. هر څوک خپل ټیمونه سره هلته تللي دي. سبا به خیر په عرفات کې یو هلته تېروي بیا بېرته حرکت کوي.
ګڼو افغان زیارت کوونکو په خپلو ټولنیزو شبکو خاصتا فیسبوکونو کې دوی ته د ناسمو خدماتو له هغې ډلې د ناسمو خوړو او د استوګنې د خرابو ځایونو څخه شکایتونه کړي دي. له ټولې نړۍ څخه باندې 2,000,000 مسلمانان سږ کال د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي. په مکه او ځینو نورو لویو ښارونو کې د حج د مراسمو په خاطر کلک امنیت نیول شوی. له یوې 3 کلنې وقفې وروسته سږ کال ګڼ شمېر ایرانیان هم د حج مراسمو ته تللي. ایران وروسته له هغه د حج مراسم تحریم کړي وو چې په 2015 کال کې د حج په مراسمو کې ګډوډیو او د پیښو په ترڅ کې د وژل شویو 2,300 حاجیانو ترمنځ ګڼ شمېر ایرانیان هم وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون ته په اشاره ویلي هیڅوک د امریکا په استازیتوب له ایران سره خبرې نشي کولی. ترامپ تازه په خپل ټویټ لیکلي، ایران له سخت اقتصادي جنجال سره مخ دی او له موږ سره د خبرو تګی دی. هغه دا هم ویلي د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون په شمول ټولو هغه کسانو چې زموږ د استازیتوب دعیه لري ایران ته ګډوډ پیغامونه ورکړي. ترامپ لیکلي په دې پوهیږي چې ایمانویل ماکرون ښه نیت لري، خو د ده په خبره هیڅوک د امریکا په استازیتوب له ایران سره خبرې نشي کولی. د همدې اونۍ په پیل کې په یو راپور کې راغلی و چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل ماکرون خپل ایرانی سیال حسن روحانی وربللی څو د میاشتې په پای کې د جیو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې چې په فرانسه کې ترسره کیږي له ډونالډ ترامپ سره وګوري. د قرغیزستان په خوانی ولسمشر الماس بیک اتمبایف نن پر رسمي توګه په اداري فساد تورن شوی دی. دا یو ورځ وروسته له هغه چې د بشکیک په څنډه کې پولیسو د پر کور چاپه ووهله او دا یې تر خونړۍ نښتو وروسته توقیف کړ. له دولتي ځواکونو سره تر شاوخوا څلیرویشتو ساعتونو خونړیو نښتو وروسته اتمبایف په پټه خوله له خپله کوره ووت او د پولیسو موټر کې سپور شو. د قرغیزستان د ولسمشرۍ پر مهال له 2011 تر 2012 کال پورې پر پخواني ولسمشر الماس بیک اتمبایف تور دی چې له خپل موقفه 15 واره ناوړه ګټه پورته کړې. په دغو کې اداري فساد، له خپل دفتره ناوړه ګټه او په غیر قانوني توګه د شخصي شتمنۍ د ډیرولو تورونه شامل دي. پولیسو د چهارشنبه په شپه د اتمبایف د نیولو هڅه وکړه خو ونه توانېدل، ځکه ملاتړیو یې له پولیسو سره وسلوال مقاومت وکړ. نښتو چې څو ساعته یې دوام وکړ، په نتیجه کې یو پولیس افسر ووژل شو او اتیا نور ټپیان شول. او هندي چارواکو ویلي نن د جمعې د لمانځه لپاره په کشمیر کې په سخت ګرځبندیز پابندي کمه کړه. د هند پولیسو یو مسؤل دلباغ سنگ وویل خلک به د سرینګر ښار په ګڼو برخو کې ځینو سیمو خاصتا جمعتونو ته پرېښودل شي. په هند کې لکه چې حکومت د کشمیر کورواکي ختم کړه، د خلکو په غونډو او زیات ګرځېدو ممانعت ولګول شو. د کشمیر د کورواکي په ور ختمېدو هند دغې سیمې ته ګڼ عسکر هم ورولېږل او د پاکستان غوسه یې وپاروله. پاکستان ویلي آن د یوې بلې جګړې احتمال شته. له دې سیمې پرون د راپورونو په اساس څه باندې 1500 کسان د پولیسو لخوا ونیول شول او ګڼ شمېر بیا د احتمالي جنگ له ویرې کډه شول.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باوري چې زلمی خلیلزاد د ناروی له چارواکو سره پر افغان سولې خبرې کړې دي. د سولې په تړاو پر روزګان کې نن پراخ لاریونوش
د شکیلو غاړو څخه پلان دي ډول دي. اول په جنگ کې د ملکی وګړو د مرګ شور دي درول، دوم د جنگ د شکیلو خواو ترمنځ د اور بند کول.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د خوست شاریان د وارداتي برېښنا رسیدو ته خوشاله دي.
د خوشاله او د خوښۍ شېبې دي او د احساساتو ګرمې ولولې دي.
دا برق د انسان د پوره یو بهترین د ژوند د پوره بهترین سهولت کېدای.
څه باندې یوه اونۍ د افغانستان د استقلال جشن ته پاتې دي، خو په کابل کې د دې جشن د لمانځلو لپاره تیاریانې روانې دي. دا ساده او اړیدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوې را رسیدلې پیغامونه خبرو او کتا سو ساده رډو ته اس ام اس را ولې شي د خبرونې د لومړي نیم ساعت په پای کې لول. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مخکې واوریدل، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د ناروی له چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې کړې دي. دا راپورونه خبره شوې دي چې شای بین الافغاني خبرې له طالبانو سره په ناروی کې وشي. نور جزئیات د اسمت څاروان پر راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ناروی له چارواکو سره د افغان سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې. خلیلزاد نن جمعه په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې ناروی په نړۍ کې د سولې په تسهیل کې کلیدي رول لوبولی دی. د خلیلزاد په وینا ناروی په افغانستان کې د سولې په بری کې مرسته کولی شي. د همداراز ویلي چې پرون د ناروی له بندنیو چارو وزیر ماری اریکسون سوریایت سره کتلي او د سولې د اوسني وضعیت او راتلونکو پړاوونو په اړه معلومات ورسره شریک کړي دي. د تر دې ډیر جزئیات څرګند کړي نه دي. ګومان کېږي چې بین الافغاني خبرې به په ناروی کې وشي. ناروی ولې د بین الافغاني خبرو لپاره غوره شوی؟ د سیاسي او حقوقي چارو نظر خاوند او د کابل پوهنتون استاد پوهن نصر الله ستانکزی د پوښتنې ته داسې ځواب لري. ناروی لشتر لشه د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د حکومت د پلوي افغانانو او طالبانو ترمنځ د خبرو زمینه برابرولی شي. ناروی داسې هیواد دی چې دواړه خواوې ورسره حساسیت نه لري. له همدې کبله دا پروسه کامیابولی شي. خلیلزاد او ورسره ملګری پلاوی له څو میاشتو راهیسې په قطر کې له طالبانو سره خبرې کوي. د او طالبانو ویلي چې د سولې په پروسه کې د پام وړ پرمختګ شوی، خو د دوو خواوو تخنیکي ټیمونه پر ځینو جزئیاتو لا خبري کوي. په همدې منځ کې خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د موافقې د مسودې متن د افغانستان حکومت ته سپارل شوی او دواړه خواوې به احتمالا د اختر په دریمه یا څلورمه د سولې موافقه لاسلیک کړي. همدارا سرچینی ویلی د موافقې له لاسلیک یو ونی ورسته به د ناروې په پلازمینه اوسلو کې بین الافغاني خبري پیل شي. امریکایي چارواکو تر اوسه پورې دا موضوع تایید یا رد کړې نه ده، خو د ولسمشر غنی ویندوی صدیق صدیقی دا خبره نه تاییدوي چې امریکا دې له طالبانو سره د خپلو خبرو په نتیجه کې د ترتیب شوي مسودې جزئیات د افغانستان له حکومت سره شریک کړي وي. دا خبره چې کومې سرچینې ویلي وي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ له اتم پړاو خبرو وروسته د کوم سند له حکومت سره شریک شوی وي سمه نه ده. د افغانستان حکومت له امریکا سره په هر پړاو او هر پرمختګ کار کوي. موږ هیله لرو چې پرمختګونه بالاخره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو سبب شي. صدیقی په عین حال کې وویل چې امریکایانو له طالبانو سره د خپلو ټولو خبرو جزئیات د افغانستان له حکومت سره شریک کړي. د افغانستان د سولې ځانګړی استازی په کابل کې وو او په دې اړه له افغان مشرانو سره مفصلې خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی څو ځلي ویلي چې له طالبانو سره په خبرو کې پر څلورو مسئلو بحث کوي، چې له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو وتل، د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د تروریستي بریدونو د مخنیوي تضمین، بین الافغاني خبري او اوربند پکې شامل دي.
د سولې مسله تعقیبوو. له کابل د سیاسي علوم استاد ودیر صافی په ټلیفون را سره دی. استاد، خبرونه ته شرح لی.
سلام علیکم. سلام او صحیح خدمت کازرم.
مننه کور ودان صافی صاحب. د افغانستان د سولې په ارتباط روانه اونۍ زلمی خلیل زاد هلی څرګند کړي په قطر کې طالبانو هم امیدواری ښکاره کړې ده. سربیره پر دې چې د سولې په خبرو کې د پرمختګ جزئیات نه لري خبره شوي، تاسو تر اوسه په دې ارتباط شویو خبرو ته څومره خوشبینه یاست؟
مهربانی دې پوښتنې نم. خبره خدا ده چې تر څو زمينه عملا د افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو کولو مساعده نشي، ټوله به صرف خوشبینی وي زمونږه او بس بنګ عمل غواړو چې په عمل کې افغانستان حکومت باید داخل شي سول خبرو کې.
سپه سب د افغانستان حکومت خو ویلې دی چې یو هیئت هم ټاکلی دی. آیا فکر کوي د کوم څومره اختلافات چې د افغانستان د حکومت ترمنځ او د طالبانو ترمنځ شته دا به د خبرو او تفاهم له لارې هوار شي؟
دې کې شک نشته چې خبرې او تفاهم هغه وسیله ده چې هر څومره زړه او شدیده دښمني او مخالفت هم وي او دوی که خبرو ته وغواړي ترکی نی او دواړه خوا سولې ته علاقمند اوسي امکان لري چې هر چي خبرو لرنه.
تاسو د علاقمندي کلمه یاد کړه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبانو له بریدونو لاس نه دی اخیستی او په ورته وخت کې طالبان وایي چې د افغانستان حکومت هم د شپې لخوا چاپی په کلیو کې د طالبانو پر ځایونو باندې اچوي، په داسې حالت کې داسې نه ښکاري چې علاقمندي هم دومره زیاته نشته؟
همداسې ده که فرضاً یو خوانه یا دوه خوانه دا علایم څرګند نشي و عمل کې چې دوی جګړه بس اول غواړي او لا یې نور هم تشدیدوي، هغه فرمول چې وایي چې جګړه تشدید کا په دښمن غلبه او اصله کا بیا په سولې خبرو کې امتیاز واخله هغه هم باطلوي او دا جګړه صرف د جګړې لپاره مخکې بیولو معنا لري، نه دا چې حتما سولې خواته باید لار خلاصه شي.
سره لدی چې دا مشکلات شته، بیا هم که چیرته د افغانستان د حکومت پلاوی له طالبانو سره د سولې خبرې مخ ته وړي، ستاسو په باور بنیادی خنډونه څه دي؟
زه فکر کوم چې بنیادی خنډونه هغه دي چې هغه داسې ښکاره کوي چې طالبان رونه په خپلو پښو ولاړ خلق په خپله نه دي او استقلال دی یو خواکولو یا یو طرفه کولو دی موضوع د سولې په خاطر باندې نه لري او هر کله چې د دوی دوستان یا مربیان او بولو یا هغه څوک چې تشویق کوي هغه چا چې تر اوسه تشویق کړي دي هغوی ترې د لاس وانخلي او خپلو اهدافو وسیله یې وګرځوي نو امکان نه لري چې دوی سولې ته غاړه کېږدي.
یعنی ستاسو اشاره پاکستان ته ده، که چېرته همداسې وي نو د پاک بله مهرباني
بله هو بالکل
نو که چېرته همداسې وي د پاکستان په دریځ کې آیا تغییر راغلی؟
نو هغه تغییر چې موږ توقع ترې کوله او هغه وعده چې دوی په خوله هم کړي دي او خصوصا آخر ځلي چې عمران خان د وعده په بیانیو کې خپل په راز رسنیو ته په واشنګټن کې وویل چې دا ځلي زم زه به طالبانو سره ګورم چې هغوی زه خانې کړم چې د افغان حکومت سره خبرو ته چین یا افغان خواوو سره مګر عملا چې موږ وکتل کوم هلی ځلی هم داسې برملا شوي نه دي واضح شوي نه دي د مشرانو د پاکستان چې دوی به د طالبانو سره هڅه کړي د دې لپاره چې افغان حکومت ته یې خبرو ته کېدولو ته تشویق کړي. نو په همدې لحاظ ویلی شو چې پاکستان زړه نه زړه ګام ویدي او تر اوسه یې چې هغه وعدې کړي دي هغه یې عملي خوا ته بثبت ګامونه مونږه چې سولې ته ورسېږو نه په سترګو کوو.
محترم استاد ډیره مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. بل لور ته پروزګان کې کور ودان په روزګان کې د سولې ملي حرکت لوري د یو پراخ لاریون پر مهال لنډیوالو په ځانګړي توګه له پاکستان څخه غوښتنه سوي چې د افغانستان د سولې مسله د کشمیر له کړکې سره نه یوځای کوي. البته په دې برخه کې پاکستان رسمن څه نه دی ویلي خو د پاکستان په پارلمان کې دا مسله مطرح شوې ده. د روزګان په سلګونو اوسیدونکو نن د ترنکوټ ښار په واټونو کې د لاریون پر مهال په راتلونکي اختر کې د سولې او اوربان غوښتنه هم وکړه. له ترنکوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
دغه سوله غوښتونکو زیاته برخه بې سرپرسته میرمنې، یتیم ماشومان او دغه ولایت ته جګړه ځپلې وه چې د جمعې په ورځ یو ځل بیا د ترنکوټ ښار واټونو ته راووتل او د سولې غوښتنه یې وکړه. تر درې کالو زیات دغه جګړه ځپلو روزګانیانو چې د سولې شعارونه یې هم له ځانه سره لېږدول د خبرو پر مهال یې وویل چې پاکستان د افغان سوله او د کشمیر کړکېچ نه سره یوځای کوي. دوی په قطر کې د زلمي خلیلزاد د وسلوالو طالبانو ترمنځ د اتم پړاو خبرو د ملاتړ ترڅنګ په راتلونکي لوی اختر کې د جګړې له ښکېلو خواو څخه د اوربان غوښتنه هم وکړه. د دغه لاریون کوونکو له ډلې دوه تنو بریالي بریال او عبدالصمد داسې وویل:
غوښتنه مو د پاکستان څخه دا ده چې د کشمیر یا د بل ایالات کومې پېښې منځ ته راځي دا د افغانستان په سولې پورې هیڅ تړاو نه لري. موږ د دوی څخه هیله کوو چې دوی د خپل دوه مخې پالیسۍ څخه لاس واخلي. دوی څخه دا هیله ده چې دوی نور د افغانستان د سولې په پروسه کې په مستقیمه توګه او په اخلاصمندانه توګه برخه واخلي او راسي د افغانستان ملاتړ وکړي او په افغانستان کې پر سوله باندې کار وکړي. په افغانستان کې سوله راتګ د پاکستان سوله ده. که چیرې افغانستان پر قرار نه وي هیڅکله سوله په پاکستان کې هم نه شي راتلای.
نور هیوادونه اسمانو ته وخت بډه پریښو نو دا چې شي دی زموږ نه پوهې ده او زموږ د ورور وژنې لامل دغه پرمختګ دراګرځېدنې لامل شوی دی. د ټولو نړیوالو چې په دې سوله کې دوی لاس لري یا دوی کولای شي چې په دې کومکو کې دا غوښتنه کوم چې نور افغانان نه ځای رهي نور سوله راولي.
دغه حرکت د سولې د ملي حرکت له لوري پر لارې چول سوی وو. د ترنکوټ د مرکزی جامع جماعت څخه راووتل او د ښار په واټونو کې د سولې ژغونه وکړه. لارین کوونکو د سولې او اوربند په ملاتړ پیل سوی لارین د یو څو مادي زفری کړلیک په لوستلو سره پای ته ورسول. په پریکړلیک کې د ملکی مرګ ژوبلې پر مخنیوي، دایمي سولې او د جګړې پر ځای د خبرو له لارې د افغان حکومت سره د خبرو پر پیل ټینګار وسو.
د شکیلو غاړو څخه پلانج ډول دی. اول په جنگ کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې درول. دوم د جنگ د شکیلو خواوو ترمنځ د اوربند کول.
دا په داسې حال کې دی چې د سولې د ملي حرکت له لورې د اسد پر اتلسمه نیټه د هیواد په شپږو ولایتونو کې ارزګان، کندهار، هرات، هلمند، نیمروز او زابل ولایتونو کې د سولې او اوربند د راوستلو په موخه دغه ډول لاریونونه ترسره سوه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې د سلمې کلیزې لپاره په پراخ ډول چمتووالی نیول شوی دی. یو شمیر کابل اوسیدونکي وایي دا ځل به په بېساري ډول د خپلواکۍ جشن ولمانځي. له دې سره د کابل ښاروالي وایي په بېلابېلو برخو کې چمتووالی لا هم روان دی او د زمري میاشتې تر 28 نیټې پورې به بشپړ شي. له کابله فیروزه عزیزي یو تفصیلي راپور لري.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې سلمې کلیزې لپاره یوازې لس ورځې پاتې دي. د کابل ښار پښتونستان واچ هغه ځای چې کلونه یې د جوړېدو کار په ټپه ولاړ و، خو اوس جوړ شوی او د خلکو پام یې د ځان په لور مات کړی دی. په دې واټ کې د اوبو یوه فواره جوړه شوې، د ځوانانو د یادګاري عکسونو او د ماشومانو لپاره د لوبو په ځای بدل شوی. خدا هم د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره د چمتووالي یوه برخه ده. ډېر لس کلن مسئولا چې له خپلو ملګرو سره د دې واټ لیدو ته راغلی وایي په ښار کې د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره چمتووالی ورته په زړه پورې دی. دی وایي د شپې له مخې په ټولو ځایونو کې د ګروپونو رڼاګانو ښار ښکلی کړی. هر ځای چې ګورم ډېر خوشحالېږم، خو دا ځای بیا تر ټولو ښکلی دی. د ښار په بله څنډه حضوري چمن سیمه کې بیا د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د لمانځلو لپاره بازارونه جوړ شوي چې پکې د ماشومانو لپاره ځانګړې بیرغي جامې او له بیرغ نه جوړ شوي بیلابیل وسایل پلورل کیږي. رحمدین په دغ بازار کې د انجونو له بیرغ نه جوړې شوي جامې پلوري. وای خلګي په لیوالتیا تر اخلي او د هم سره کاروبار جوړ دی.
وختر جشن استقلال بیرغ افغانستان استاکي
دا جامې د خپلواکۍ د جشن لپاره برابرې شوې. د یو کلن او تر 15 کلن جنو لپاره دي. په ورځ کې رانه لشل جوړي پیرل کیږي.
دا یادونه ده چې د کابل ښار د یو شمیر پخوانیو تاریخي ماڼیو، څلو او برجونو هم د بیا رغونې چارې روانې دي چې د زمري میاشتې تر 28 نیټې پورې به بشپړ شي. د کابل ښار پل محمود خان سیمې د ساعت برج هم رغول کیږي. د دغه برج د بیا رغونې چارو مسؤل رحمت الله سخی زاده د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
لرغونی ابدات مو د فرهنګ ښکارندوی کوي. د دې برج د بیا رغولو چارې مو د خپلواکۍ د سلمې کلیزې لپاره پیل کړي. 50 سلنه کار بشپړ شوی دی او هڅه مو ده چې د جشن تر ورځې ټول کار بشپړ کړو.
د افغانستان خپلواکۍ په 1998 لمریز کال کې چې له 1919 میلادي کال سره سمون خوري بیرته واخیستل شوه. شاه امان الله خان د افغانستان استقلال د برېټانیا له حکومت نه ترلاسه کړ چې دغه ورځ هر کال په ټول هیواد کې لمانځل کیږي. د دغې ورځې د لمانځنو لپاره میلیونونه افغانۍ هم ځانګړې شوي دي. له دې سره د کابل د ښاروالۍ ویاندې نرګس مومن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې لپاره په بېلابېلو برخو کې چمتووالی لا هم روان دی.
د استقلال ورځ مخ په رانژدې کېدو ده او د څو میاشتو راهیسې کابل ښاروالۍ په دغه برخه کې خپل بشپړ چمتووالی لري. البته موږ غواړو چې د ښار بڼې ته په کلي توګه تر ډېره حد البته موږ وتوانېږو چې تغییر ورکړو او خلکو ته هغه تر یو حد البته وتوانېږو چې پخوانۍ د استقلال ورځې ور یادې کړو.
د ښار پر واټونو او دیوالونو د بیرغونو ځړول، نقاشۍ، د ونو رنګول، د څراغونو نصب، د ګلدانیو زیاتول او د ښار په بیلابیلو څلور لارو کې د افغانستان د جمهوري ریاست د نښان او د خپلواکۍ شعارونو لیکل هغه څه دي چې ورسره د ښار بڼه بدله شوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه مطالب لرو، خو اوس به نړیواله مسله راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې له روسیې وغوښتل چې خپل ځواکونه له ګرجستان وباسي. تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو او پنځه اروپایي هیوادونو د روسیا او ګرجستان ترمنځ د پنځه ورځنۍ جګړې د یولسمې کالیزې په مناسبت له مسکو څخه پکلکه غوښتي چې خپل ځواکونه دې له هغو ځایونو وباسي چې تر جګړې مخکې نیولې وي. د پنجشنبه په ورځ په ملګرو ملتو کې د امریکا، بلجیم، استونیا، فرانسې، جرمني، پولند او بریتانیا سفیرانو په یو شریک بیان کې د ګرجستان د خپلواکۍ ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ څرګند کړی دی. دا شریک بیان د تړلو دروازو تر شا د ملګرو ملتو د امنیت شورا له مشورتي غونډې وروسته خپور شوی دی. له دې جلال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له روسیې غوښتي چې د ګرجستان څخه د بیلو شویو سیمو د تشپنو خپلواکۍ په رسمیت پیژندلو پریکړه بیرته واخلي. په 2002 میلادي کال کې کرملین له ګرجستان څخه د دوو جلا شویو سیمو ابخازیا او جنوبي اوسیتیا اوسیدونکو ته د روسیې د تابعیتونو ورکول پیل کړل. د کار مرسته وکړه چې په دې سیمو کې د روسیې د پاسپورت لرونکو شمیر په سلو کې له شلو څخه په سلو کې پنځه اتیا ته زیات شي. وروسته له دې چې روسیې په 2008 میلادي کال له ګرجستان سره جګړه وکړه، کرملین جنوبي اوسیتیا او ابخازیا ته په دې پلمه ځواکونه ولېږل چې ګوندې په دې سیمه کې د روسیې اتباعو د ساتنې لپاره ورته اړتیا ده.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. شاهزاده نوینایم د کونړ ولایت څخه. د کونړ ولایت محترم والی صاحب نوم یم غوښتنه ده او د افغانستان جمهور رئیس څخه دا چې په کونړ ولایت کې دغه د پنځه نویم کال د شهیدانو او د معلولینو د کورنۍ تقریبا 2500 کسان د ماشوم نه پاتې دي. همدغشانه په شپږ نویم کال کې هم 1800 کسان پاتې دي. دغه په اووه نویم کال کې 1400 کسان پاتې دي. زه نه پوهېږم چې ولې د کونړ ولایت د دغه شهیدانو او د معلولینو د کورنۍ سره دغه د مور میرې چلند کېږي. ټول افغانستان کې شهیدان او معلولینو کورنۍ ته خپل ماشومونه په خپل وخت سره ورکول کېږي، خو د کونړ ولایت کې نه ورکول کېږي. دا چې د کونړ ولایت خلک څومره بې وزله وي، د غربت سره مخامخ دي، د ځمکې مساحت یې کم دی، ډېر غریبانان دي. باید دولت د دغه خلکو اته حقوقو ته ژمن وي او په خپل وخت سره ورته ورکړي. په احترام ستاسو ورور شهزاده نازینه.
زه سره ایته د کندهار خبرې کوم. زه پیغام پرېږدم د ازادي راډیو ته چې دغه د محترم کندهار والي صاحب خیر کوي چې زه کندهار د معروف ولسوالۍ او د ارغستان ولسوالۍ په مابین کې د باندې موضوع د ورور دا پنځلس کاله کېږي چې سروې شوې ده. سروې باندې ډالر اخیستي دي، پیسې اخیستي دي، دغه ونه منظورېږي. دغه اداره کې ډېره پنځه ولسوالۍ بغلان دي، په دې کې ډېره دامان دي، تکسل دي، برابر باندھ بلکہ ولی پر کورو تو ابرا پہ ذریعہ باندھ کروی
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو، خو اوس اسمي سنو ته مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
سیرت لکندهار علی کې طالبان باید نور افغانان شهیدان نکړي، سوله وکړي. اتل لزابل علی کې که امریکا پر پاکستان او طالبانو په پټو سترګو باور وکړي، دا بل افغانانو سره جفاوي. نوریا سلطانی د زابل له شاجوی علی کې امریکا باید د افغانانو په خوشه واقعي سولې ته لار هواره کړي. احسان الله بارکزی له هلمند علی کې پاکستان باید د افغانستان د سولې مسله د کشمیر له پیښې سره ونه تړي. قاری محمود حنزله د هلمند له ناوې څخه لیکي، له طالبان او حکومت څخه په اختر کې د اوربند غوښتنه کوم. عبدالله بارکزی له ناوی ولسوالی څخه پراستول سمس کلی کلی دی له ولسمشر اشرف غنی طالبانو او زلمی خلیلزاد څخه هیله کوو چې په اختر کې اوربند وکړي او اوربند ته زمینه برابر کړي. سمسور له لشکرګالی کې له طالبانو مودا غوښتنه ده چې په اختر کې اوربند وکړي. حکمت الله حماس له نادلیلی کې د سولې په خبرو کې صداقت پکار دی. طالبان یې د پاکستان پر ضد له افغانانو سره سوله وکړي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د ناروې له چارواکو سره د افغان سولې په پروسې خبرې کړي. هغه نن په خپل ټوټر پاڼه لیکلي، ناروې د خبرو لپاره په اسان چارۍ کې د نړۍ په سطحه مخکښه ده او له افغانستان سره د سولې ته په رسېدو کې هم مرسته کولی شي. د کابل جلال آباد لویه لار له نن سهار د مایپر په سیمه کې د ټرافیکو په مخ تړلې وه. ګڼو خلکو په ټولنیزو شبکو کې د دې لارې د تړل کېدو عکسونه او خبرونه خپرول. د ترانسپورت وزارت تر اوسه پورې د دې لارې د خلاصېدو تاییدی نه ده کړی. د حج مراسم نن مینا ته د زیارت کوونکو په ورتلو پیل شول. د افغانستان هم ډېر زره افغانان د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي، خو یو زیات شمیر افغان زیارت کوونکو په خپلو ټولنیزو شبکو کې دوی ته د ناسمو خوړو او له خرابو استوګنځایونو شکایتونه کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون ته په اشاره ویلي هیڅوک د امریکا په استازیتوب له ایران سره خبرې نشي کولای. ماکرون همدا اونۍ ایرانی سیال حسن روحانی ته ویلي چې د جی او سنتي غونډې په پای کې دی له ډونالد ترامپ سره وګورم. د قرغیزستان په خوانی ولسمشر الماسبیک اتمبایف نن پر رسمي توګه په اداري فساد تورن شو. دا یو ورځ وروسته له هغه چې د بشکک په څنډه کې د پولیسو د پر کور چاپه وهله او د تر خونړۍ پیښې نښته وروسته توقیف کړ. او هندي چارواکو ویلي و نن جمعه د لمانځه د ادا کولو لپاره په کشمیر کې په سخت ګرزبندیز پابندي راکموي. له دې عمله مسلمانانو وکولی شول جمعتونو ته ورشي، خو بیا هم ګڼ شمېر خلک له سیمې د دې لپاره وځي چې ښایي احتمالي د دوی په خبره ښایي احتمالي جنګ وشي.
د محمد حنیف اتمر د انتخاباتي ټیم ځینې کلیدي غړي وایي دغه ټیم د داخلي اختلافاتو له امله وپاشل شو. د حرکت آزاد اسلامي افغانستان ګوند مشر او د شغلي اتمر د ټیم پلوي سید محمد علي جاوید ازادي راډیو ته وویل چې د همدغو اختلافاتو له امله د دغه ټیم ځینې مهم غړي له ډلې مرستیالان ورڅخه جلا شول، خو هغه اعلامیه چې د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم له خوا رسنیو ته استول شوې ده په کې راغلی دی چې دغه ټیم په انتخاباتو کې د حکومت د مداخلو او سولې اړوند موضوعاتو له امله خپلې انتخاباتي منډې ترړې درولې دي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د واصل وصال په راپور کې.
د انتخاباتي منډو ترلو د درولو په اړه د سولې او اعتدال ټیم د اعلامیې له خپرېدو څو دقیقې وروسته د دغه ټیم کلیدي غړي محمد اسماعیل خان ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پریکړې په اړه له هغه سره هیڅ مشوره نه ده شوې. بلخوا دغه ټیم ته نږدې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د سولې او اعتدال ټیم انتخابات ته نه ځي، د سولې پایلو ته انتظار باسي. د سرچینې په خبره محمد یونس قانوني د اتمر دغه پریکړې له امله له هغه څخه ناراضه ده، خو ښاغلی قانوني په ډېره لاسه نه دی ویلي. په همدې حال کې د سولې اعتدال ټیم د ویلامې په خبرولو سره ویلي دي د دې لپاره چې د سولې بهیر یو اساس پړاو ته رسېدلی او خلک غواړي چې رهبران یې له دغه فرصت څخه ګټه واخلي، دغه ټیم پریکړه کړې چې خپلې انتخاباتي منډې تړلې ودروي. په دغه اعلامې کې راغلي دي چې د دوی ټیم د نوماندانو له شورا سره یو ځای له حکومت څخه وغوښتل د انتخاباتي کمپاینونو د پیلېدو سره په یوه اونۍ کې د انتخاباتو په بهیر کې اصلاحات راولي، خو د دغه اعلامې له مخې لا هم په انتخاباتي چارو کې د حاکم ټیم لخوا ښکاره مداخله لیدل کېږي. حکومت د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم د تازه اعلامې په اړه کوم خبرګون لا نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې حکومتي چارواکي او مامورین په انتخاباتي چارو کې د مداخلې حق نه لري. خو د حرکت اسلامي آزاد افغانستان مشر سید محمد علي جاوید چې د سولې او اعتدال د ټیم پلوی و په اعلامیه کې مطرح شوي دلایل ردوي وایي چې دغه ډله د غړیو ترمنځ د داخلي اختلافاتو له امله وپاشل شوه.
تنها معاون اول دوم نرفته، چهره های بسیار کلان مثل
دوی یواز لومړی او دوهم رسیلان جلا نشول. لوی سری لکه اسماعیل خان، بسم الله خان، د صبغۃ الله مجددی زوی او سلیمان کاکړ چې د اتمر اصلي مټې وی جلا شوې. د سید حامد ګیلانی له خوا په ورسته یو ناستو کې چا ګډون نکاو او وړي کې ورسره شلولې وی.
ګیلانی و یا نماینده شرکت داده کردن، اونا هم قطعی رابطه کرده بودن.
با ورته وقت که ده هنیف اتمرد انتخاباتی تیم دو هم رستیال محمد محقق از رادیو تویل سه چی پیلمه که راغلی مواجدی. دوی کوم دلایل چې په اعلامیه کې مطرح کړي مواجدي او ستونزن لري تپدا سیال کې ده چې مخکې له دې د سولې او اعتدال د ټیم ویان قادر شاه ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه ټیم به هیڅکله هم ونه پاشل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د انتخاباتو په ارتباط بل لور ته په سرپل کې اندېښنې پیدا شوې دي. د سرپل د ولایت شورا استازي وایي چې د زیاتېدونکې ناامنۍ په دلیل ممکن د میزان پشپژمه په دغه ولایت کې ولسمشریزې ټاکنې ترسره نشي. مجیب حبیبزای راپور لري.
په سرپل کې د ولایتي شورا استازي اندېښمن دي چې په دغه ولایت کې به د زیاتېدونکې ناامنۍ له وجې ولسمشریزې ټاکنې ترسره نشي. د دغه شورا یو غړي حسین مجاهدزاده ازادي راډیو ته وویل چې په سرپل کې د طالبانو حضور مخ په زیاتېدو دی او نسبت پخوا ته د یادې ډلې وسلوالې حملې هم ډېرې شوې دي. د مجاهدزاده په خبره چې په سرپل کې د ناامنۍ دوام به د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو معنی وګرځي. هغه وویل په سرپل کې له ښار پرته ټولې سیمې نام نه د دښمن تر ګواښ لاندې دي. د ټاکنو د ترسره کېدو احتمال ډېر کم دی. مثلا د سوسمه قلعه او یسلنه خاوره د مخالفینو په تصرف کې ده. په کوهستاناتو کې طالبان حاکمیت لري. په سیاد او سنجاره کې هم د طالبانو فعالیت پراخ شوی او د بلخاب لاره په بشپړ ډول بنده ده. د سرپل د ولایتي شورا استازي وایي که ډېر ژر په سوسمه قلعه، سیاد، سنجارک او کوهستاناتو ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا پوځي عملیات ترسره نه شي، په سرپل کې به د امنیتي ګواښ سطح نوره هم لوړه شي او وسلوال طالبان به په ټاکنو کې د خلکو د ګډون ممانعت وکړي. په همدې حال کې د سرپل امنیت قوماندان جیلانی ابوبکر وایي چې په دغه ولایت کې اوس د طالب وسلوالو په وړاندې د امنیتي ځواکونو پوځي تحرکات زیات شوي او دمګړۍ په سنجارک او سوسمه قلعه ولسوالیو کې د پولیسو تصفیوي عملیات پیل شوي. د سرپل د امنیت قوماندان په خبره دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا شته امنیتي ګواښونه به د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ډب نه کړي او پولیس دا وړتیا لري چې په سرپل کې د ټاکنو کمیسیون تر پوښښ لاندې ټولو سیمو کې امنیت خوندي کړي. ابوبکر زیاته کړه په ټولو هغه سیمو کې چې مسؤلیت لرو، هغه سیمې چې زموږ تر امنیتي او کشفي سار لاندې دي، موږ پکې توانېدلی یو چې امنیت خوندي کړو. زموږ پرسونل یوازې د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره نه، بلکې له ټاکنو پرته هم امنیتي تدابیر لري. سره له دې چې د سرپل ولایتي شورا استازي د ناامنۍ په دلیل په دغه ولایت کې د ولسمشریزو ټاکنو د نه ترسره کېدو له احتمال خبرې کوي او د هیواد د راتلونکي زعیم په ټاکلو کې د خپل نامعلوم سرنوښت په اړه اندېښمن دي، خو د سرپل د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلان بیا نه غواړي د دغه اندېښنو په اړه ځواب ووایي. مجیب حبیبزای، ازادي راډیو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپر دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ پرونی په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. خوست ښار له وارداتي برېښنا سره وصل شو. د خوست چارواکي وایي چې د اوس وخت لپاره د ښار پخوانی شبکې سره چې 2000 کورونه کې شي برېښنا وصل شوه، خو 14000 کورنیو ته د برېښنا د ورکولو کار روان دی. بل لور ته د خوست اوسیدونکي وارداتي برېښنا ته خوشاله دي او غوښتنه کوي چې دغه برېښنا باید له ښار سربیره ولسوالیو او لرې پرتو سیمو ته هم تمدید شي. نجیب الله لوخیر له خوسته راپور لري.
د پنجشنبه په ورځ خوستخار او نږدې سیمې له وارداتي برېښنا سره په وصل کېدو له دایمي برېښنا برخمنې شوې. خوستخار پخوا له جنراتورونو برېښنا درلوده چې د سهار له 8 تر مازدیګره او له ماښامه بیا د شپې تر 10 بجو خلکو ته د اوسنۍ په پرتله په 100 برابر لوړه بیه برېښنا ورکوله. خوست والی محمد حلیم فدایی که لقب مخور سره یوزای با اسماعیل خیل و مندوزه ولسوالی که در برخناد سبستیشن در پرانیستی او خوست خار سره در واردات برخناد وصلوال و پموخه جورشه به غنده تورغلی و آزاده راژیو تو ول در پکتیال مرکز گردیز بیاتر خوست پودی شبکی 112 میلیون امریکایی دلار لگخ شوی چه په اول گام که به 14000 کورنۍ ته د برېښنا او ویشل شي.
هغه برېښنا چې خوستوالی ډیر زیات لیوال دا نن عملا له کورونو سره ونښلول شوه. داخلي شبکې کارونه به نور هم وسعت پیدا کړي او ټول 14000 کورونو ته په راتلونکي کې رسیږي.
چارواکی وای چې یاد برخنا به عوامو خلکو ته یو کیلووات په 6.25 افغانۍ او سوداګرو ته په 3.5 افغانۍ ورکول کیږي. په داسې حال کې چې پخوانی حرارتي برخنا عوامو ته په 2.5 افغانۍ او سوداګرو ته په 3.5 افغانۍ ورکول کیده. د خوست وطن اوسیدونکي معیوب سید احمد خان نگزاد او قومي مشر صدیق الله وای چې خوست د برخنا په لیک سره د دوی ستره هیله پوره شوه.
د خوشحالی او د خوښۍ شېبې دي او د احساساتو ګرمې ولولې دي چې نن موږ په دغه ملوله ورځ او په دغه همسو کې دلته راغلو او نن د دغه خوشحالۍ شهید حال یو.
دا برق د انسان د پوره یو بهترین د ژوند د پوره بهترین سهولت کې دی چې د نوې ته پرمې افغانستان محروم و. اول ځل دی چې په خوست کې ورزتي برېښنا روغله ادې افتتاح وشوه. نه ټوله خوستوالو ته تبریکي یم.
بل لوري ته بیا یو شمېر خوستوال وایي د خوست د نفوسو په پرتله 14,000 کورنۍ ډېرې لږې دي او د برېښنا لپاره په اول ګام کې لږې سیمې په پلان کې نیول شوې دي. قومي مشر قاضي احمد ببرکزی وایي د ښار له نږدې سیمو پرته د خوست ښار نورې اړوندې ولسوالۍ دي هم د برېښنا لپاره په پلان کې ونیول شي.
زه هم مرکزي دولت څخه او د خوست د ولایت مقام څخه او ولایتي شورا څخه غوښتنه کوم چې دغه برېښنا د ښار او د اطرافو نورو منطقو ته هم وغځوي ترڅو نور خوستوال هم د دې څخه برخمن شي.
خوست که څه هم د خپل نسبي امنیت له کبله په ټولنیز، اقتصادي او کلتوري لحاظ پرمختګ کړی، خو په دې ولایت کې پخوا د برېښنا د نشتون له کبله په صنعتي ډګر کې پرمختګ په هغه کچه نه و چې سوداګرو او پانګوالو یې غوښتنه درلوده. خوستوال هیله څرګندوي چې برېښنا به د نورو اغیزو ترڅنګ په دې ولایت کې د صنعت د برخې په پرمختګ کې هم مثبت اغیز ولري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. زما فریبا ظاهر سلامونه نیکه هلی ومني په دې هله چې جوړ او روغ یست. د دې دیونی په خبرونه کې بیا هم تاسو پیغامونه خبرو لکه چې تاسو هم خبر یست په دې شپه ورځو کې د افغانستان د سولې په اړه هڅې او خبرې ډېرې تودې دي. نو زموږ ژو شمیر اوریدونکو هم په همدې اړه خپل نظرونه را سره شریک کړي دي. نو موږ په دې خبر چې د دوی پیغامونه زموږ سره امانت دي او د دوی نظر د دوی غوښتنې زموږ لپاره محترم دي. نو غواړم په دې خبرونه کې تر ډېره ستاسو پیغامونه پرته له تبصرې څخه خبره کوم، خو په سر کې به همدا پیغامونه چې د سولې په اړه تاسو خپل نظرونه را سره شریک کړي دا به واورو. وروسته به بیا ستاسو نورو ټولنیزو مشکلاتو ته ورسو او مخکې تر دې چې د برخې ته ورسو غواړم دا یادونه وکړم چې دغه پیغامونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، دا ستاسو نظر دی او ستاسو د نظر او پیغامونو پر اساس دا پروګرام جوړیږي. ورته د کابل ولایت څخه دی اوریدونکي پیغام ته.
السلام علیکم، زه سکه مومن کابل ولایت نه خبرې کوم. افغانستان د سولې حل په دغه کې دا چې کوم خارج کې پاکستان کې افغانان پراته دي مهاجر، هغه د خپل وطن ته راشي، د ټرمپ خبرې به کټ شي، یو وره خبره به کټ شي. موږ به ټول په یوه دایره کې په یو ځیر کې ټول د ورورۍ په حساب باندې خپل ژوند سرته ورسوو او د ټرمپ او د عمران خان غوندې خبرې به د موږ په مل اثر ونه کړي او د موږ ملک ته به یو ښه آینده وروبه شي. ستاسو له پیغامونو نه ډېره مننه.
السلام علیکم، زه غریب یار ملنګ زابل د ولایت تشیر ولسوالۍ نه سره په تماس کې یم. زما ټول افغانانو ته خوږې مینې سلامونه وایم. دوهم طالبانو ته زه دا موضوع لیږم چې تاسې په لحاظ د خدای، په لحاظ د رسول الله، په لحاظ د قرآن، په لحاظ د مسلمانۍ د کلمې، نو تاسې هغه کوم شهیدان مه یاروئ چې په ورځ کې روسیانو کې کړي دي. تاسې نن هغه د شتیش کالو دشمن په ملک کې نن راسې بالا کښېنې. که څوک زما وار طالب ته دا خواست دی و هر طالب ورور ته و هر مرور ور ته زما دا خواست دی چې راسې د خپل کور په خپله جوړ کړو. نورې موږ ته نه پاکستان جوړوي، نه ایران جوړوي، نه سعودي جوړوي، نه چین جوړوي، نه امریکا جوړوي، نه انډیا جوړوي. یو ملک په والله کار سړي خپل د ملي ګټې لپاره چې په افغانستان کې خپل لوبه اچولې ده، نو زه به هر طالب ورور ته دا وایم چې بس دې قرآن ته وګوري، خدای ته وګوري، رسول ته وګوري. او دوهم هغه دولت مخالف ورور ته زه وایم چې دولت والو تاسې داسې څه په خدای کسرې په دا 22 کاله کې هغه روډونه دي، هغه کیسې دي، تاسې کوم عمل کړی دي، ځان ته دی، حرکت ځان ته دی، جمعیت ځان ته دی، ولس عادت ځان ته دی، تاسو کمونستانو رژیم تاسې راخستی دي، په دا 22 کاله کې تاسې کوم قتلیان لري کړی، په کومو کورو چا پوست تاسې ور